السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې وروستۍ خونړۍ چاودنه په کلکه وغندله. شورا خپلې پرونی اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو اشکالو او بڼو د افغانستان او همدارنګه د نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل په شهرینو سیمه کې وشوه او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په غاړه واخیسته، د وچنۍ وګړي په شمول وتنه ووژل شول. شاوخوا شلو ټاپیانو کې هم د یو بل چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو ویل شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټینګار وکړ چې د دغو کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملین، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راوستل شي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران ویلي دي چې د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه پلټنه او تحقیقات پیل شوي دي. له بدخشان، تخار، هرات او نیمروز پرته نن په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوا پیژندنې ریاست وایي د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو او د باران کچه له 10 تر 15 ملي مترو پورې اټکل شوی ده. بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي چې د سالنګ لار د واورې او طوفان له کبله د چهارشنبې له سهاره د هر ډول باروړونکو او مسافروړونکو وسایتو په مخ تړل شوې ده. د ایران حکومت د چهارشنبې په ورځ په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو په ترڅ کې د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمېرې خپرې کړې او یې ویل چې ټول ټال 3012 کسان وژل شوي دي. د جرمني ډی پی آی خبري آژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د ایران د ملي امنیت شورا له خوا خپره شوې، 2420 کسان بې ګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د غشورا اسرائیل او متحد ایالات چې د ایران زړه دښمنان یې بللی دي، تورن کړل چې د جنوري د 8 او 9 پښپو کې په وینا د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډیر ترهګریز اعمال ترسره کړي دي. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د ایراني چارو واکو لخوا د هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت ګڼي او لارونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندا وړ هڅه ده. د بیلابیلو اټکلونو له مخې د قربانیانو اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. په امریکا کې میشت د بشري حقوقو د فعالانو خبري بنسټ هرانا د اونۍ په پیل کې ویلي و چې دوی د 4519 کسانو مړینه تایید کړي او له 9000 څخه ډیرې نورې پیښې لا هم تر څېړنې لاندې دي. په ایران کې د جنوري د میاشتې په 8 او 9 ګڼ شمېر خلک د اعتراضي لاریون لپاره سړکونو ته راووتل چې د امنیتي ځواکونو له سختو ځپونکو اقداماتو سره مخ شول. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چهارشنبې په ورځ د ویست انډیز په وړاندې د 3 شلو ورځو لوبو د سیریز دوهمه لوبه هم وګټله او دغه لوبلړۍ یې په خپل نوم کړه. دوبۍ کې د دغه لوبې پیل کې افغانستان بیټنګ وکړله او په 7 اوورونو کې یې د 4 لوبغاړو په سوځېدلو سیالۍ لوبډلې ته 190 منډو هدف ورکړ. د ویست انډیز ټیم یوازې 150 منډې وکړې او په 19 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بلخوا د افغانستان له 19 کلنو د کم عمر لوبغاړو ټیم د چهارشنبې په ورځ تانزانیا ته په ماتې ورکولو په انډر 19 نړیوال جام کې دریمه پرله پسې بریا خپل کړه. د افغانستان د 19 کلنو د کم عمر ټیم په داسې حال کې چې 240 توپونه درلودل سیاله لوبډله په 9 وکټو ماته کړه. د افغانستان د 19 کلنو ښکته عمر ټیم له دې مخکې په ډی ګروپ کې د جنوبي افریقا او ویست انډیز ټیمونو ته ماته ورکړې. دا د دې مهال مهم خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هیله می امید درنو زده کوونکو هیله د چرو حاضر بیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغلاست ویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړۍ کې د چې هند په منځنی پیړۍ کې څه ډول وو کوم په وختو ګونې درلوده او کوم حکومتونه د حال و د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی بو ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وه هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډیره روشانه دوره ګڼل کیږي چې په دغه دورې کې په ځنګړي توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې و. د ګوپتانیانو د حکومت له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی او هغه حکومت راوپرځېدی د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ایز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې وو هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري وو. یعنی وروسته له دې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه یعنی د هند په هر برخه کې د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ایز حکومت وو چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ایز حکومتونه چې وده څو پیړۍ همداسې دوام وکړي او په دغه او یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې تر څنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د وسو یو لسم میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدي پیړۍ څخه وروسته بیا تر یو لسمې زیږدي پیړۍ پورې لویدیس هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین دیني خپروي چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت وو چې د دغه لړۍ یا دغه واکمنۍ لومړنی کس چې وو هغه ظهور الدین محمد بابر وو. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودن کې چې وو هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپل یو واګ غوښتن کې سړی وو د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندستان سیمې ونیسي او هندستان ونیسي چې 15 واري پر دغه سیمه باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په دې کې د ابراهیم لودی د حکومت پر رنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې د کامیابی کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکې راولي چې بیا په پای کې ورسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلورو کال واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه ورسته د نڅلويش کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړ یې بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې دی داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي بیا هغه وخت چې دی مړ سو د دوی همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او دغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و تکړه او هوښیار سردار و د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی دغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې ډېر کوششونه یې وکړه اکبر پاچا د یوازې د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ دی بیا ورسته د راجوبتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه ورستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېد چې د بنگال کشمیر سند حکومتونه هم ونیسي چې بیا په پای کې په 1916 خبري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه ورسته د مړکی د جلال الدین محمد اکبر څخه ورسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي چې دی بیا د راجب تیمور څخه زیږیدلی دی او د هندستان پاچا وو ترې وهد پورې هغه اصلاحات هم عملی کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجوکتی و کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیش کال حکومت کوي اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د ورستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او ورسته لاغه چې خپل پلاش جهان د زندانی کوي د هغه څخه ورسته د نه وازدا چې د خپل نکاح جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نو د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال او د هغه په څیر د معماری مینوال او یوازې د یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و نه د خپل نکاح په څیر او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر راځو دا چې د هند په بابري توګه کې هند په د علم فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و د بابریانو په زمانه کې علم فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه هغه مهال د هند مهمه سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وي د ریجبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه او پیژندل سو او هم د رنګ بابر او اکبر چې دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله و د پخبل بابر هم کله فارسی شیرونه ویل د ګلان او باغونه خوشیدل او د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لستر وړنه دا و چې د هند دربار ته د دری ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دری ژبې د شاعرانو پر راټولول سره د دری ادبیات نور هم پیوړی کړل او ډیر ستر خدمتونه وکړه په دغه برخه کې کته هم اکبر په خپل بسواد نه و د سواد نه درلودي د دې سره بیا هم د علوم سره ډیره مینه درلوده یو ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه ویل کته هم یعنی مثلا د یو بسواد شخص و سواد نه دلودي خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته و او د موجود چې وړل کتاب لوستون کې درلوده ځکه د پخپله ویل نسوي کولای بس وات نو وسواد نه درلودي خاطر نسوي ویلي نو هغه د کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به د ته کتابونه ویل د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سنسکریت څخه د ریجبې ته وژباړل سو او دغه کار د ریجبې د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سنسکریت د ریجبې څخه کتابونه و د ریجبې ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجبې جبه چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هند غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجبې سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې و او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي سول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودی د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودی او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټور اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي. د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې و او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په دلودلو سره دوه سوله ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي. دغه میماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او مانی هم جوړې سولې. مثلا د اګری په ښار کې تاج محل، په فتوپور کې د اکبر مانی او تر څنګ په دلی کې د شاه جهان سره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 13مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درې نو څوک دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسیدل او څه ډول واکمني درلوده، د دې څنګه د نورو واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او تاسو د نن ورځې درس هم دومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنی شی ور سره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لویبه باندې را پسپېڅلې نو سلام علیکم کې هلی میومنې ترنو زکونکو هله د چروغ جوړ بوسي او د ژوند چاري په مشه پر وخت تاسو ته دولسم ټول کې تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاس وایم. هله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړه په حق ده، تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. د سخن درس پیلو اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک تر لاسه کړي او په نوموړي پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې متحده ایالاتو د لویدیز قدرتونه په ډله کې نوی مطرح شوی و او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل شوی و. د اوس او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاره امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي او دغه حالت په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سو چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع سولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاره احساسات درلودل. دغه درې اصلي لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستعمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوه او یم میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړ او هغه پیوړی کړ. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اولمان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخ ته ولاړ و یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه یې کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ دغه بې باوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولې عهد سره یو بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیت درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیوي چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستی او په 1914 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم ورسته پیوه اونې کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر او بلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړوند هیوادونو هله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دي خطا وتلی و. روسي په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتری سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړ. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ابشي سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي د سیمه تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیي ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکان ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1918 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي، چې دغه پاڅون بیا په اصلن په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسا هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې، چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو، او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله کی، او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي، چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل، او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله، او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو، او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي، او 12 کس په هغه کې مړه کیږي، سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله، او لاس میشتي ورسته بیا دغه د دې ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو او فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړ، او یو ځل بیا د امریکایانو خراب ووشل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و، چې د جګړې په لومړنۍ مرحله کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري به د کشتي د سارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي، او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ سول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي، او البانیانو په لویدیز کې بیا وشتناکه حمله وکړه، چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دزبندی یا اوربان سره موافقه وکړه، چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پایه پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو منی او لاسلیک کی چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 18 سرتاسری اوربند وسو، او په لوی دي جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده، چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل سو. د جوبلیدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیون ډیر څخه پوځیان زخمي سو، 1.4 میلیون کسان بندي سول یا هم ورک سو، او دغه شمیر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیرو. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې څلور زره 800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د اوردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسل پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه و، او باندې ځینونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په شهرونو کې تر 1400 ډیر ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې د ټلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه، نور هم ورانی جوړ کړه. آلمان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم غوښوالي تستونسو چې بیا د غلوژي او دغه جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه او د څلور کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1939 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ شو او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومور باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي او د جاپان امپراتوري په 1910 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1913 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کړي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه برته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1913 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوز د پوزي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډیر ژر یې په د لهستان په پوز باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ چې دوی نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و او په دغه 1913 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1914 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1914 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 300-320 کیلومتر د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 د اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریمه ته هم داخل شو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. دروازه کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې په ورمه مو ګرځېدلې وي د لومړي او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر اتلن کې درس پوره تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان میشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیر کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زیږیدلی یم او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم په ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې شمال دلی و په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله، اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیزې ځمکې وي. درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 15 سنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 سنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم 15 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دی دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په 15 کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم سنف کې منظم یو څه لیکلی شو. نو دریم سنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل کنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه. په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایي. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې، او دا ښوونځی په لیلیا ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارشه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې وو، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور. دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې دی ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. دې په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړ. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجو پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه، خو که جزایي تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغه ځای کې په دې خطر باندې چې د دې لیسې لپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار لپاره ډېر زیات مهم و. 300 جریبه ځمکه فارم او دا ټول چې د دوی نصیب شول، د استادانو لپاره ډېرې ښې خونې او په عین حال کې د لمبلو لپاره چې ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین او په عین حال کې د استادانو لپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و،
چانسونه نور هم و چې موږ کولای شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو. خدا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کموي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړه د داخله سموت خبرې وي، خو ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و، هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول، په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو، په هغې کې موږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدی و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدی و چې دا سلسله په هغه وخت کې د هیواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی و، ډیر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاس و. او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لږ نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چې د دیموکراسۍ لسیزه و، دی هم چې ډیر زیات کومک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې من یو سلو درش پیته تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شول.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلېدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ او د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډیره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه، یا د نړیوال اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و، څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغه وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوه، مونږ به کله کله ادارې ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه، موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیا و او که تدریسی و که طول زینه و دا دیر مادرن جور شوی و دا دی جرمنی ایوی مرسی پا وستواندی جور شوی و چی دیر کلک تاسترات و دیگه نزیر لطور سپریز دا اوسم پا بریتانیا کیم او دیر روی ودونو تطللیم ما دیگه نزیر پا دیر زینه که ندلیدلی خصوصا پا اغی زمانه کی یعنی منگا پدیر یو لکس سیستم که چی ده التا هم تدریس کهو و هموشی ده جوان کهو التا بیدیدو نو ده زراعت پوانزه یو عجیب یو پوانزه و ده تلویخت استادان درودن التا یو شماتیک موجود و چه پا اغیی که ده دوی طول و اکسون موجود و پدی که تاسی پویگه چه ده دسته تلویخت استادانو ده جمله نه ایوازی اولس استادانو پیجدی درودی او دانورو مستر دیدری نو پا اغی وقت که ده یو پانزی پا ترکیب که ده ولس استادانو چو پیجدی ولدی او دانورو مستر دیدری ده پا خبلا بانده چه ده مونگتا او هر استاد مثلا پا اغیزه که قهار سمین پنامبان یادی دوست مونگا ده خاوری یادی سویل استادو اغا به حد پوسره و یا مثلا نور استادان دستی و به حد پوخده کو او واقعا مونگتا دزله پا اغه بانده پا دزله دی تلانه مونگتا تدریس کوا همدارنگا دی اغی پوانزی لابراتوارونه دیر زیاد دی توجه وارو لابراتوارونه دیر مجهز وار او پا این حال که پا اغی وقت که دی فارم پا اغی که تجربه چی که دی اغی دیر زیاد دی پاملارنی واروی او پا دی پوانزی که منگا پا دیر شاق بانده داشوایا او پا چند که منگا دی سیاست مسئله هم ورسره مختبی والا پا دی وقت که بیا دی داود خان دی جمهوریت شرایط هم رمانسته شد چیز پا اغی وقت که پا دویم سنف که بومه چی داود خان اغا وکا نو هم دارنگا پا اغی شرایطو که هم منگا التا پاتی شو منگا ولی دل چه دی زایر خان شرایط سدول شرایط و بیا دی داود خان شرایط سدول شرایط و دا منگا پا پانتون که چه دی تجربه کرد بیا پا خوشنی در تو وایما چه ز دی سنورم سنف چه پینزه مزمونونه منگا پا دا آخر سمستر که در رودل دی سنور مزمونونه ما دری مزمونونو امتحان ور کرده و دی تستونو نمره می پوراوی از ریخم مکمل پوراو پا دقا وقتی دی داود خان دی رژیم دی خوانه پا اغی وقتی کسا هم منگا دی داود خان دی رژیم پر خلاب بانده التا کار نکو زتا اغی وقتی دا رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل که دلو منگا دست فکر کهو چطا یو مترقی اغا ده بیا پا دقا وقتونو که ز د دوی د خوانه ونی ول شلم د یو بل ملګری په شمول باندې می داود خان وطن پرست سره و لیکن د د شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغه ورته هیڅ مشورې نه ورکولې
سپانس کله بریتانیا ته راغلی
د 1999 نه را پدې خوا په بریتانیا کې په سیاسي مسالو کې په فرهنګي مسالو کې او لګلګ په ترجمانه کې پا دقو مسائلو بانیم اشتغال درلود اوست متقایدیم پا دی ارتباط منیم دیر زیادی مقالی لیکلیدی ام دا اوست مقالی را سرشته دی اوست میم چی دی دری کتابا ترلاس لاندیدی چی یو دی اغیر جلونه نا ام دا غزما کلی دی چه تاسو مهربانی وکرلا او زما سرم پا دی ارتباط منی مرکه وکرلا زغوارم چی دا خپل دی خپل کلی داستان دا دی افغانستان داستان کم
به سلامت و سه کور مدان
داستان دیر زیاد مننه
داود آزادی رادیو ملما عبدالوهاب چپان
تماشه